افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم او د لوی اختر دریم ورځ مو په خیر. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. او ری چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان سوي اوربند کړی وو او کبله مسله وه. نن سه شنبه ده د زمري اسد 28 د اگست میاشتې 14 پیل خبرونه کیږي له ملالی بشیر څخه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشي کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي رادیو ته ویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوې دي خو نهایي سوې نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریز نن سه شنبې ازادي راډیو ته ویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایي شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا 1000 حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستان راپور ورکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز موږ غله ازادي رادیو څخه اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د خبريالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبريال نوشین جعفری خوشی کړي چې له سوره زراحسي په ناڅرګند تورونو باندې ده. د خبريالانو د ژغورلو کمیټې د راپور لمخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اگست په 3 نیټه توقيف سو او یو نامعلومه ځای ته یوړل سو. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوی وه کله چې د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشر کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان شوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقات غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اویا نور ټپیان سول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیرې کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان شوی اور بند کړی وو؟ د پوځي چارو شنونکی وایي
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اور بند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. دا هم وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړې.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زموږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زموږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په اورزګان کې فعالیت کوي.
دی په چارچینو کې وسیږي چې لارې تر مساکلا پرسته.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوي دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان شوی اور بند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیرې شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لویه امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو، تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېمه ورځ تر دې مرحله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي، او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرام وو. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې و هغې ته ټول ته تلیو د اختر مبارکیانو مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډیرایو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نا اعلان شوی اور بند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
د اختر رښتیا هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر څلورم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرګرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نامنو نامنو ولسوالیو څخه ټول ځوانان راغلي وه، او وربند د داسې وربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د موسی کلا څخه راغلی یم، خدای یار وخت دا من اختر راولي، موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول شوی دلته، بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې، خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې، بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دی پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان سوی اوربند و. په دې اړه فیروزی عزیزی ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباری عریض وویل:
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېله اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله خان په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري
دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوی یا وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول. یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل چې دا بېله کوم درخواست یا بېله کوم مذاکره یا بېله کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا ښه نیت څرګندوي. او دوهم هم لکه تاسو چې اشاره وکړله، دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د ښه نیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په لوګر کې به مارچ وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ، څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي، زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم، ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا که ووایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول، دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لور له خوا څخه پیل شي، او انشاءالله امیدواري دي چې ښه نتایج ولري.
د امنیتی چارو شننکه عبدالباری عارض وچی ویلی وصلول طالبان د لوی اختر په دروي ورځو کې د یو نا اعلان سوی اوربان لمخې په افغانستان کې لوی حملی نه لیکړي. په کونړ کې هم د لوی اختر تیر دوی ورځې د امن په فضا کې تیر سوی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوشي ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلته د اسدآباد اړوند د دمکلی خوړ کې تالونه او زنګوګانې لګول شوي او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوښۍ لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوښ دي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پېښې په امن او خوښۍ کې تېرې کړي، نو ځکه خو خوښي په اتڼونو لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنې اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نورو اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو بلکل د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و. ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلامآباد ښار ته همدغه نورو ځایونو میرا ځایونو ته راوتي دي او اختر د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند ده.
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی در داد ورده و دور اخترون جمعه گتل آقه که زینی چاوزینی بکی دلی بلز بکی خدای دینو هم دقا در جنگ تغر تور کلاب.
دوی په جنگ کې لخکیل خوا و غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښانه راتلونکي لپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلک د امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم درې سوه پیښې ثبت سوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر دېرشو زیات کسان مړه سوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په درېو ورځو کې 15 ناروغان انتقال سوي دي. ناجي سپي د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتویش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده. هغه چې د کابل مکریانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستر ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
پسه ملال کړی غم خلکو ته ورکول چې دی کیسه غوښې مې د کوله چې نه پوهېږم چې څه شي نماله پیدا شو. زړه بدوالی مې و، لرزه راباندې زیاته راتله او تبه وه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداري لري نو نه پوهیږي چې لورې د څه شي له امله په کانګو اخته شوي.
هیڅ نه فهمیدیم. امید از دین روز حمله سر شو آمد، وضعیتش خوب نبود. از دین روز که یک ذره خوب است، منتها همی گروپ خونش که بالا بره همشالله صحت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیرې په لاس کې نه لري.
اوسني ارقام په اساس باندې 206 نیوی پیشی تفصیبی چی ده هاگوی لجمعه چخه 2 مرینه ده چی ممکن سو ورزی ورست نور ارقام ده هفته پا آخر که راست.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وای یوازې د اختر په درې ورځو کې 15 ناروغان انتقال شوې دي.
د اختر په ورځو کې 15 کسان وخت اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي اما یو تعداد څه کسان او څلور کسان د ولایتونو راغلي دي.
د دغې ناروغۍ ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغۍ مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحبۍ په راپور کې مو اوریدل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکې ناروغۍ څه کم 300 پېښې ثبت شوې او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې او تر څنګ یې په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. دا په اصل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبي ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوي پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه الوړه کړې او همدارازې په ترانسپورتي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شکر تازہ میوار شہید چھپ ڈیر لج مصارف چھپر ڈیر سے
بلخوا د کندهار د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نور مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زمونږ میوو باندې هغه دوه چنده کړې دي. دغه یو موضوع د زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره تماس کې دي چې د خپلو تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زموږ میوجات ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګ زردالو دي، انار دي، دا رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په مخې باندې استفاده کوي، دغه سې زموږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زموږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زموږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله د سوداګرو مالونه د پیکینګ لاړخه زیان ویني.
یوز چې کوم میوازي هغه ګرد سپړل کیږي، کټنان سرل کیږي، پلاستیکان کیږي، هغه سرل کیږي، هغه بیا په ګونی کې چول کیږي، د کمپوزیسینګ او پیکینګ چې سوې دي د هغه ګرد د واګې په ګمبه کې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
افغانستان اور پاکستان میں کابل کے لیول پاکستان مشکل معاملات ہے طرف کری ہے اور ہندوستان نے ہمیں سمجھدار کون سا کری تھا کابل کے ہونے ہوتا ہے تجارت بروی شان ٹول صاحب د موضوع په جریان کې اچولې ده.
بلخوا د ترانسپورتي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پوري د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سہولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی، او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ کوته ورکړو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه، په نوشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو، او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیې د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورم ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و، او له دغه تړونه د واشنگټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 295 میلیون ډالر کې کم شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالاتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه جرمنی ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوی دی. د جرمنی د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمنی کمپنۍ دې ته اړ کړی شوی چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزورې شي، او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمې میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي، او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسا او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري، او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي، او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنه کړی شي چې خپل تیل وپلوري، نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګڼوردون کوی سمیسون راستولې دي. جعفری لیکي د قطر د خبرو د هوکړلي کاوازه وه، او نتیجه یې معلومه نه سوه. حکمت امس له هلمند اول د اختر پر مهال کراري د افغان ځواکونو مهارت نه بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند و. اتل زابله د اختر په دریو ورځو کې د جنگ بندېدلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنۍ اوربند وکړي، او له خپلو ورونو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالواحد مداخق له لوګر لیکي د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی باید توربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنر لیکي کې په افغانستان کې سولر رانیسي، افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. او قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کمه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ ستاسو په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله پر په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بند کړي. بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام. مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپلې اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبوتالله صاحب ته پیغام پرېښی د ولس سره دی طالبان شته اختر کې ښه چلان وکړي. شکه چې تا ورسره کولی وربند به دې ورسره کړی و. شکه تا کولی سوله به دې کړی و. ته بیا اوسم شته به چیش کې خپل وینو د لاس سره دي په فرا کې دي څو نفر شهیدانو زخمیان کو په سادسیه کې په کابل کې دي. د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر بند نور هم تواده شو ورکړم. شب خو هغه اوسې وربند دې کړی وای. عمران خان خبرې دي او کارونه دي له افغانانو سره کړی. خدای دې هدایت درته وکړي. نور څه درته وایي. سلام پر سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زادای ورسره خبرې کوم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمر لوی اختر مبارکي وایم. خاص کر افغانانو ته الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده. موږ سوله غواړو. الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمنځو. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه خبرې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخت چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوی څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینه څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری راخوشي کړي او د قرغیزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د اروزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین مدني فعالان او قومي مخبر وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دي را دي. شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دی هغه مشهور کس دی چې زیات نفوذ هم لري او زیاد کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی. دا مستقیما د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې و چې د ملا مدمر ته نږدې و هغه ملا فاضل لخون و ملا دادیالله و داسې نور کسان چې و هغه مهم کسان یې په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې. ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخون سره ولاړ و د هغه تر څنګ جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچنو ولسوالۍ کې دی او د ده سره به شاید نور لوړ پورې چارواکي مي. خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی په چارچنو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې ستاسو.
چارچنو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 8 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامن ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو تر یو او یا هم دوه کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچنو خلک ډېر متنفر و. کستا چې یادو دلته دغه وخت والی جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچنو کې هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضې کسان سهوې وسولې چې بعضې شاید ځینې راوړي شخصي شیان و. نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه. مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضې ساوې وسولې هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبانه